می داشته باشه، مثلا سر خودت در زمین میزنی یا مثلا چرخ میخوره به اندازه‌ای که گنگس میشن امرای یک بازیچه ساتری میکنه و به محیط خود هیچ توجه نمیکنن. اگه خصوصیات علامت طفل خود ببینین، مثلا طفل تا 3 یا 4 ساله باشه و گپ نمیزنه، بسیار خوب است که امرای یک دکتر داخلی اطفال و امرای یک دکتر روانی صحبت کنه.
ولی اگر یک طفل در 3 یا 4 سالگی کم گپ میزنه دکتر سبیاد، کاملا سلیس نمی باشه گفتارش، او را هم قضاوت میتونه آدم که به درجه ضعیفتر آتیزم میداشته باشه.
در تقسیم بندی های سابقی آتیزم که بودم لسان جز تقسیم تعریف آتیزم قرار داده بود، اما این معلوم میشه که لسان شاید جز تعریفی آتیزم نباشه. مثلا اگر طفل بسان به گپ میاد، دلیل اذیت می نیست که طفل آتیزم داره، اما اگر طفل تا 3 4 سالگی گپ نمیزنه، شاید نقص نداشته باشه که یک دکتر اطفال گپ بزنین. گرچه چانس آتیزم نسبتا پایین تر است، چرا آدم چانس از زیره بگیره؟ چون اگر زودتر ما طفل تحت تداوی قرار بگیریم، آینده طفل به مراتب خوبتر از نظر وضعی که مثلا وقت طفل 10-15 ساله میشه و تشخیص میشه.
پس بیشتر مهارت های اجتماعی یا ارتباط برقرار کردن با محیط متاثر میسازه
برای طفل. طفل نمیتونه امرای افراد در اطراف، افرادی که در اطرافش هست، اونس پیدا کنه. مثلا بغیر از مادر پدر خود امرای هیچ کس دیگه ساتیری نمیکنه. امرای هیچ کس اونس نمیگیره. همیشه مثلا پایین سعی میکنه، سنو هیچ کس در چشم سعی نمیکنه. با حرف نمیزنه. یکوان اعمال میداشته، مثلا سر خود میزنه یا چرخ میزنه، دوستای خودش رو میتونه. یک اعمال میداشته باشه که به صورت متکرر واقع میشه. یکوان خود دندان میکنن با اندازه که حتی خون میشن. اگه تو اعراض علائم در طفل وجود داشته باشه، لطفا طفل پیش یک دکتر اطفال و یا متخصص امراض روانی برین.
بله، تشکر. باز هم پرسش بینده ما رو میگیریم دکتر سم.
آیا همین مرض آتیزم با وجود که ارثی هستن تداوی هم دارد و یا خیر؟
تصفان یک بیماری است که به علف پیدا شد، آهسته پیشرفت میکنه اما تداوی نداره. مهمترین چیزی است که آیا میتونیم طفل کمک کنیم که با زبان بیاید. اگر زبان بتونه که یاد بگیره، آینده از یا با مراتب خوبتر به اطفال است که وا مشکل امرای زبان میداشته باشه. در باوجود از اینکه تداوی نداره، تداوی قطعی نداره، اما بعضی چیزهایی که در طفولیت ما میتونیم، بعضی تداوی های در طفولیت ما استفاده میتونیم که آینده ای اطفال با مراتب بیشتر خوب میساز نظر به اطفال که با تداوی نمیشن.
شما از بعضی حرکات سلوکی غیر نرمال صحبت کردن پیشتر که کودک فکر سر خود در زمین می، آیا این ناشی از امو خستگی و کلافگی کودک است که نمیتونه احساسات خود بیان بکنه، صحبت کردن نمیتونه، از امو ناشی میشه؟
بعضی وقتا تو فکر میشه که اطفال امرای محیط نو مشکل داره که خود توافق بتن. دیگه وقتی یاد با محیط نو، مثلا شما مثلا کاوچ چوکی مثلا مردم که داره مثلا بار و بستر تغییر میتن در اتاق، حتی اینی اندازه کوچک تغییر برای ازیا غیر قابل تحمل می باشه، سر خود در زمین میزن تا که پس تغییرش بده یا تا که عادت کنه با محیط نو.
تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، تشکر از شفاهیتان با برنامه.
تشکر شما.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
ده بو علیسینا د خبرونه ډیرو قدرمنو لیدونکو، د ګارډین ورځپاڼه چې د برتانیې معتبر ورځپاڼه ده، په یو راپورټ کې وایي چې په افغانستان کې په شوز کې ځانوژنه ډیره سوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فعالان لامل پر شوزو د طالبانو زیاتېدونکي بندیزونه بولي. نور حال د شهناز نفیس پر راپورټ کې واوري.
د ګارډین ورځپاڼه ته په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو استازي الیسن ډیویډسن ویلي چې په افغانستان کې داشي بوینه چې د خزو او جنو زیاتېدونکو شمیره په اوسنو شرایطو کې د جوند تیرولو نه مرګ زیات غوره بولي. د بشری حقوقو د سار اداره د خزو د اوسنۍ ځانوجنې ذمہ وار طالبان او نړیوال بولي.
لومړی باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. دوی هغه څوک دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازې هیواد کړ چې نجونې پکې له زده کړو او دندې بې برخې دي. ښځې د هغوی د آینده او خپلواکۍ په اړه ناهیلي کړي دي. دا هغه اړین څه دي چې د ژوند لپاره لازم دي او موږ انسانان جوړوي. هغه هر څه لاړل. نړیواله ټولنه هم د ډیرو ملامتیو مستحقه ده. هغه ژمنې چې له افغان ښځو سره کړې وې هغه یې ماتې کړې.
د ورسپانې رپورت وایي چې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې ټول شوي معلومات ښیي چې یوازې په نیمروز ولایت کې په سړو کې د ځانوژنې کچا زیاته ده او په پاتې لس ولایتونو کې د ځانوژنې کچا په ښځو کې زیاته ده.
خاص کر کومګه د خپګان بیماری پر ډیپریشن بیماری والو پای کې به زړه خپي په سر باندې به بوجي په زړه باندې به بوجي غوسه به ورزي آئسولیشن طرف تر بدی تنہائی پسند کی گی با کار کی بے زلن لگی خوب بے ڈسٹرب کی گی خوراک بے ڈسٹرب کی گی دسی دمایوسی نا امیدی سوچو نا بورزی چکل دا ټول شزونه کور شو اخینا پس دے اگے دا خودکشی خیالات ورزی هر ټیم بس سوچ کی جزہ چې دے اگے دا خپل ژوند خاتمه وکما.
د طالبانو د بیا راتګنا دو میاشتې وړاندې چې کله په هیواد کې ګیر چاپیره بدامنی زیات شوه نو هغه وخت د رواني ناروغو په اړه یوې متبرې مجلې بی ایم سی سایکیټری ویلی وو چې د افغانستان نیمای نفوس د رواني ناروغۍ سره مخ دی.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د افغان ښځو د ژوند شرایط هم را سخت شوي چې مرغ واړي. خو د طالب تر واک ملي لاندې افغانستان کې ژوند ته غاړه نه ایږدي. د مهاجرت په قضیو کې له افغان ښځو سره توپیری چلند هم په ګاونډي هیواد پاکستان کې له افغان ښځو سره ناوړه برخورد او بیکاری هغه نور لاملونه دي چې افغان مهاجر نجونې ځانوژنې ته اړ باسي.
په افغانستان کې د روغتونونو چارواکي او طبي مامورین اجازه نه لري چې د ښځو د ځانوژنې د پیښو حال چاته ووایي او نه طالبانو په دغه اړه ګارډین ورځپاڼې یا نورو خبریالانو ته حال ورکړي.
چکر تزل کیږي یا شاپنګ لزی یا بل څه لزی په کور کې موږ دونه سختیانی کوو چې یا بالکل اکسټریم پردا موږ ډېر زیات لږ کوو چې دا بالکل الاؤډ نه دی بهر ته یا کورټ ډاکټر راولو چې هغه په کور کې علاج وشي. نو د دې سختیانو د وجې نه هغه چې دی هغه نفسیاتي بیماریانې هغه ته شروع شي. نو د خودکشي رجحان چې دی هغه ډیفینیټلی چې دی هغه خلکو کې زیاتیږي.
اما زه ساسو درسنۍ للارې پر افغان ښځو غږ کوم چې د کمبلې تر مرګ د سنگر مرګ غوره ده. راځئ چې د ځان وژنې پر ځای پر دښمن باندې برید وکړو او دښمن له پښو وغورځوو. حداقل تاریخ خو به مو ګټلی وي او که په دې کې ووژلو شو هم.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د رپورټ له مخې تر 2019 کال پورې په افغانستان کې د ښځو په پرتله په سړو کې د ځانوژنې کچا زیاته وه. خو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو فایلین وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د سړو نه زیاتې ښځې ځانونه وژني. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بیننده عزیز، التهاب حاد اپندکس چیست؟ شافه جان، حتما ما شما در خانواده با برخی ها برخورده باشیم که به همچون بیماری دچار شده باشیم.
بله، بعضی اعراض و علائم ما هم لیدیدی چه با بعضی خلکش کارسه او آغا در اپندکس نجوری.
بله، نکته را که میخوایم در اینجا قبل از این گزارش بر شما بگویم اینست که دکتران تاکید میکنن هر زمانی که شخص به دردهای بطن یا شکم دچار میشن تلاش اعظمتون بکنن که در همچون موارد اصلا از دواهای مسکن استفاده نکنن. چون که اگر خدا نخواسته اپندیکس باشه در اینجا یا اپندیسایتس باشه در اینجا مشکلات بسا فراتر جراحی را برای مریض میتونه که ایجاد بکنه. بریم که یک جا این گزارش با هم مشاهده بکنیم.
بله.
اپندکس ساختمان اضافی کوچک است که به روده بزرگ متصل شده و در سمت راست پایان شکم قرار دارد. به خاطر کوچک بودن مجرای اپندکس در بسیاری مواقع با انسداد مواجه می شود که در آن باکتریاها تکثر نموده و به تشکل چرک، تورم و التهاب آن می انجامد. دکتران طب در کابل میگویند با شدت گرما شاهد افزایش رقم مبتلایان به التهاب اپندکس بودند که به آن اپندیسایتس نیز میگویند. عبدالسلام یک تن از مبتلایان این بیماری در شفاخانه محمد وزیر اکبر خان با پژواک علائم این بیماری را شرح می دهد.
اول یک کم واری همی رودایم درد میکرد. رودایم درد میکرد آسا یه همه تو درخوله زیر ناف ما گرفت قرا. باز آمد به طرف راست. به طرف راستم که آمد دکتر صاحبه بود که ما رو ماهینه کردن گفت اپندکس است. و دین شب عملیاتش کرد.
یک دم همه گرد ناف ما درد گرفت کم کم با میجار هم گرفت. بسیار زیاد شدی. آمدین دیم شفاخونه.
از دست دادن اشتها، دلبدی و استفراغ پس از شروع شدن درد شکم، التهاب شکم، اسهال، تب 38 تا 40 درجه سانتیگراد و خارج نشدن نفخوبات از علائم عمده التهاب اپندکس به شمار می رود. دکتر نقیب الله آرام، ترینر متخصص جراحی شفاخانه جمهوریت می گوید که در سال گذشته تقریبا نزدیک به 3000 مریض در بخش جراحی مراجعه کرده بودند که به گفته وی از آن میان حدود 40% را مریضان اپندیسایتس تشکیل می داد.
عواملش میتونه عوامل اقتصادی باشه که مردم نمیتونه در مراکز شخصی که پول مصرف میشه در اونجا مراجعه کنه که یا باز مراکز دولتی مراجعه کنن و یا یکی در ولایات دوردست امکانات تداوی عملیاتی وجود نداره و یا دکترها وجود نداره یا باز به مراکز انتقال میشن مراجعه میکنن که فیصدی مریضای ما را به 20-30% افزایش دادن.
عوامل متعدد باعث التهاب اپندکس میشود. مسدود شدن مجرای اپندکس، عفونت های مختلف ویروسی، باکتریایی و یا موجودیت پرازیت ها در سیستم مایی بدن می تواند به التهاب اپندکس بینجامد. محمد رفیق مرام، متخصص جراحی عمومی در شفاخانه محمد وزیر اکبر خان، می گوید که در بسا موارد اعراض و علائم اپندیسایتس برطرف می شود که در آن صورت تداوی تعقیبی دوایی لازم می باشد. اما در صورت محکومیت مریض و عملیات دو شیوه جراحی قابل استفاده می باشد.
فعلا در جهان مروج و در دنیای مدرن تداوی بدون اجرای شق یعنی نان انفسیو است که اکثرا توسط ماشین اجرا میشه و با دو شق بسیار کوچک در قسمت راست متوسط بدن اجرا میشه و اپندکس کشیده میشه و مریض این عملیات یک عملیات سیده زیاد شق صورت نمیگیره، شق بزرگ صورت نمیگیره و یک عملیات بسیار خوب است و مریض زیاد در شفاخانه توقف نمیکنه و بعد از 6 ساعت میتونیم که این مریضا را رخصت کنیم به خانه برن. و دیگه عملیات های باز هستن که عملیات های باز به جای شق میشه، یک شق که خود اپندکس کشیده میشه و مریض بعد از 12 تا 24 ساعت مرخص میشه.
متخصصین جراحی تاکید می‌ورزند که کفیدن اپندکس به ندرت اتفاق می‌افتد، اما هر قدر در رفتن نزد دکتر تعلل صورت گیرد و یا از دواهای مسکن برای آرامش دردهای بدن استفاده گردد، به همان اندازه خطر کفیدن اپندکس بیشتر بوده و در بسا موارد به مرگ مریض نیز می‌انجامد. تحقیقات تازه نشان داده که اپندکس در تقویت سیستم معافیت بدن نقش دارد، اما عمل جراحی و کشیدن اپندکس التهابی کدام مشکل را نزد بیمار در آینده ایجاد نمی کند.
قدرمونی لیدون که موج اکثر وقت در جوار خفگان یا افسردگی پا باره که خبری کرده، خو زنی خلق در خبول دی ناروغی یا در دی سخت ناروغی پا اره کتاب لیکه.
بله، هم کتاب نوشته میکنم و یک موضوع بسیار ریجه است با خاطر که اکثر وقتا ما در امی برنامه اگر بینندگان عزیز به خاطر داشته باشن موضوع ننگ رویش تاکید کرده. بله. سری کسایی که به افسردگی یا مشکلات روانی دچار میشن کوشش میکنن حتی با خانواده های خود، با نزدیکان خود موضوع را شریک نسازند. ولی آدم سمیت که یک عضو کنگرس دموکرات ایالات متحده است، خواسته مو سرگذشت خود، آنچه که احساس کرده و اثرش گذاشته، در قالب یک کتاب بنویسه تا اینکه مردم دیگه هم از او بتانند استفاده بکنند.
نو رضی که در مرکه واورو
یک جا با هم میبینیم.
Yeah, I experienced, you know,
خو ما تجربه کړی اوږدمهاله استراب او زیات درد انسان کمزور او ناتوانه کوي، خو ما د خکیدو لپاره مبارزه وکړه. ما د کتاب ځکه ولیکل چې زه خبر یم چې زمونږ په هیواد کې څومره خلک دودمهاله درد استراب او یا خپګان څخه رنځوري، او زه هیله لرم چې زما کیسه او تجربه د خلکو سره مرسته وکړي، په دې اړه د بحثونو د رامنځته کېدو لپاره مرسته وکړي، او د خلکو سره د شفا او درملنې په موندلو کې هم مرسته وکړي.
تاسو د خپل پیغام د رسولو لپاره دا سفر څومره سخت او ګران وموند؟
ډیر مشکل سفر و، او په دې موقعیت کې د تعقیب لارې ستونزمنې او خنډونه هم ډیر و. تر ټولو اول دا چې دوه ناروغان یو شان ته نه وي. زه نه غواړم خلک دا فکر وکړي چې به زما د کتاب په لوستلو به خپل خپګان او روغتیایي ستونزې ته د حل لارې ومومي. زما مطلب دا ده چې هر څوک د روغتیایي ناروغیو ځان ته ځانګړې بڼې لري. زه هیله لرم چې د شفا د پروسې د پیل او څرنګوالي لپاره یو لارښود وړاندې کړم. بیا نور یې باید د خپل وضعیت په نظر کې نیولو سره تنظیم کړي چې په ځانګړي ډول ستاسو حالت سره مرسته وکړی شي. ما خپل کتاب په 2014 کال کې کله چې په خورا ناوړه روغتیایي حالت کې هم پیل کړ. ما به هر ورځ له بستر څخه د اوچتېدو لپاره مبارزه کوله، او په هغه وخت کې زه 50 کلن وم. نو ځان ته مې وویل ژوند دې تیر کړی، داسې درمل اخلي چې بیا ترې ښه کېدل ګران دي. نو فکر نه کوم چې له دې څخه بیرته ښه شي، نور نو ختم یې. خو بیا هم ما یوه لاره وموندله. ما یو ارواپوه وموند چې ما سره 3.5 کاله زیار وویست. کلونه مې په رواني درملنې باندې تیر کړل. د عضلاتو د فعالولو معالج ډاکټر مې وموند. دوی ما ته وښودله چې زما ذهن څنګه کار کوي او زما بدن څنګه کار کوي. نو ما د دماغ او بدن په بیرته فعالولو پیل وکړ، او ما زده کړل چې د خپل فکر او وجود ستونزې څنګه حل کړم.
خو د درملنې، طبي مرستو او نورو تر څنګ انسان په داسې حالت کې یو ډول ځواک او قوت ته اړتیا لري. تاسو ویل د ناروغۍ ډیر څه درڅخه اخلي، نو د دې سختې مبارزې دپاره تاسو توان او قوت له کومه وموند؟
دوه خبرې وي. یو خو زه یو سرزوره انسان یم چې نه تسلیمیږم، او یو ډول سرکشه شخصیت لرم. دا خصوصیت ما ته هغه وخت پیدا شول چې په ځوانۍ کې مې پر ځان حاکمیت نه درلود. هغه چان چې زه په ماشومتوب او تنکۍ ځوانۍ کې ځورولم، ما د یو ماشوم په توګه تل له ځان سره ویره لرله، او پر ځان مې هیڅ اتکا نه وه. او دویم شرط دا دی چې تاسو وګورئ چې ستاسو په شاوخوا کې څه پیښیږي. تاسو باید په خپل ژوند کې داسې شان ومومئ چې درته اهمیت لري او ترې خوند اخلئ، هغه څه چې تاسو ته خوښي راوړي. زما لپاره درې شیان دي. یو سپورت. سپورت خوښوم، د خپلې خوښې ټیمونه تعقیبوم او لوبې ګورم. دویم زما ټوکې ټکالی خوښیږي، خلک هم په خپلو طنزونو خندوم. هغه څه چې زما د مسکا او خندا سبب شي، هغه زما ورځ ښه کوي. او بیا درېم د ورزش کول دي. خو ستونزه دا وه چې په ناروغۍ کې ورزش ممکن نه و، ځکه ما د درېدو او پخولو خو د تګ کوښښ کوو، خو ورزش به مې څنګه کړی وای. نو تاسو باید په خپل ژوند کې شیان ومومئ، هر څه چې تاسو ورسره مینه لري، که د قدم وهل وي، خبرې کول وي، او یا هم د الوتونکو لیدل، هغه شیان چې یوازې تاسو ته خوښي راوړي.
په دې وخت کې د ملاتړ سیستم هم خورا مهم دی. نن ورځ په متحده ایالاتو کې د حل موندل، د لارو چارو موندل څومره سخت
دی. تر ټولو لومړی د باور په اړه یادونه. پر ځان باور یو له هغو شیانو څخه دی چې تاسو د رواني ستونزې پر مهال په بشپړه توګه له لاسه ورکوئ. نو دا واقعا مهمه ده چې ستاسو شاوخوا خپلوان، دوستان د ملاتړ لپاره ولرئ. داسې خلکو ته اړتیا لري چې تاسو سره مرسته وکړي. تاسو اړتیا لري چې د بنسټیز ملاتړ سیستم ولرئ، سو تاسو سره د شرایطو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. لویه ستونزه په رښتیا دا ده چې نه یوازې په متحدو ایالاتو کې، بلکې په نړۍ کې د ناروغیو د درملنې ستونزې ډېرې دي. آیا تاسو کولی شئ چې خپل ډاکټر وټاکئ؟ زموږ په هیواد کې ډېر خلک بیمه نه لري. که تاسو بیمه نه لرئ، نو پیسې باید ورکړئ. او که یو شرکت مو هم وموند، دا معلومه نه ده چې دا شرکت به ستاسو سره د روغتیایي ستونزو په نظر کې نیولو سره مرسته وکړي او که نه. او که نه مني، آیا تاسو یې د بیې د پرې کولو توان لرئ یا نه؟ زه باور لرم چې روغتیایي سیستم او د بیمې ترلاسه کول په متحدو ایالاتونو کې خورا ستونزمن او ننګونکی کار دی.
بینندگان عزیز، شما در خبرها هم شنیدن که سازمان جهانی صحت با توجه به فرارسیدن فصل زمستان از افزایش احتمالی واقعات کووید 19 در کشورهای نیمکره شمالی ابراز نگرانی کرده و توصیه میکنه که اکثریت افرادی که سنشان زیاد هستن و یا اونا بستر مساعد برای بیماری های ثانوی دارن واکسین بکنن. سازمان جهانی صحت ایره هم یادآوری میکنه که مرگ و میر ناشی از کووید در برخی از کشورها در شرق میانه و آسیا رو به افزایش نهاده است.
تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت با ابراز نگرانی از روند تکثیر نگران کننده کووید قبل از فصل زمستان در نیمکره شمالی میگوید که مرگ و میر ناشی از کووید در برخی کشورها رو به افزایش نهاده است. آقای گبریسوس افزود که 43 کشور کمتر از 1/4 از 194 کشور عضو سازمان جهانی صحت مرگ و میر ناشی از کووید را به این سازمان گزارش داده و تنها 20 کشور و اطلاعات مربوط و بستری شدن در شفاخانه ها را ارائه می دهند.
ما همچنان شاهد روندهای نگران کننده کووید قبل از فصل زمستان در نیمکره شمالی هستیم. مرگ میر در کشورهای شرق میانه و آسیا در حال افزایش است. پذیرش در بخش مراقبت های جدی در شفاخانه ها در اروپا در حال افزایش می باشد و بستری شدن در شفاخانه ها در چندین منطقه رو به افزایش نهاده است.
رئیس سازمان جهانی صحت افزود که یکی از بزرگترین نگرانی های این سازمان سطح پایین دریافت واکسین در افراد در معرض خطر است که اخیراً دوز واکسین کووید 19 را نیز دریافت نکردند. او تاکید ورزید که مردم تلاش کنند زود واکسین را دریافت کنند. ماریا وان کرخوف مسئول بخش تکنیکی سازمان جهانی صحت میگوید که افراد در معرض خطر و دارای بیماری های ثانوی در حال حاضر بایست دوز اضافی واکسین ضد کرونا را نیز دریافت کنند.
آنچه واقعا مهم است این است تا کسانی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید هستند بایست واکسین تقویت کننده دریافت کنند و یا دوز اضافی بگیرند. مطمئنا اگر در یک گروه سنی مسن‌تر قرار دارید، کمتر از یک سال یا گروه سنی بالاتر از 75 سال، اگر چندین بیماری مزمن دیگر دارید، توصیه های فعلی این است که باید در عرض 6 ماه بوستر یا همان واکسین تقویت کننده را دریافت کنید و برای جلوگیری از بیماری شدید و مرگ میر زرق واکسین ها را ادامه دهید.
به گفته خانم کرخوف سازمان جهانی صحت تخمین میکند که صدها هزار نفر در حال حاضر در شفاخانه ها به خاطر ابتلا به کووید بستری‌اند و با فرارسیدن موسم سرما مردم وقت بیشتری را در داخل منازلشان سپری میکنند و به خاطر انتقال ویروس از طریق هوا افراد بیشتری میتوانند به ویروس مبتلا شوند. مسئول تکنیکی سازمان جهانی صحت این را هم میگوید که انفلوانزا و سایر بیماری های سیستم تنفسی نیز به عنوان یک خطر احتمالی باقی مانده و از مردم میخواهد تا آزمایشات لابراتواری را انجام داده و واکسین اخذ کنند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تاسی دبو آلیسی نخ پراونه گوری. پا 2023 کال که تر سرسوی یوی چیرینی مندلی چی پا 2023 کال که پا طول نری که شوخوا 2 میلیارد خلق دا اینیمیا یا دوینی دا کمش لکوالا اغیزمن سوی ده. نور حال پراپورت گوینی.
مریم کیتا او سلوی انیانگو انیمیا لري. دا یو داسې حالت دی چې د نړۍ بهرو څلورو کسانو کې یو یې اغیزمن کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کله چې په میرمنو کې د وینې د حجرو د موجودیت تمرکز د 12 ګرام نه کمی او په نارینو کې د 13 ګرام نه کمی، نو دا انیمیا یا د وینې کمښت بلل کیږي.
زه فکر کوم چې زه انیمیا لرم، ځکه چې زه د یو ماشوم د زیږون وروسته ژر بیا امیدواره شوم او د ګټورو خوړو وس هم نه لرم. زه نشم کولی د خپلې وینې کچه پورته کړم، ځکه چې زه په بدن کې د کافي وینې د لرلو لپاره د سبزیجاتو ته اړتیا لرم او همدارنګه کله چې زه ماشوم وزیږوم زه به نورو زیاتو صحي خوړو ته ضرورت ولرم.
د روغتیا پوهانو په وینا د امیدواری په جریان کې د وینې کمواله د ماشوم د زیږیدو وروسته د موضوع د سکتې د زیږون وروسته د وینې بهیدو د ماشوم د کم وزن د زیږیدنې په مهال د ماشوم د مړینې او په ماشوم او مور دواړو کې د انتاناتو لامل کېدای شي. د انیمیا په نښو کې سالنډې د سردرد او ستړیا شامل دي. ډاکټران وایي چې د وینې د کمښت یو مهم لامل د اوسپنې چې د بدن لپاره اړینه ده کمخته. د اوسپنې لپاره مهمې سرچینې سره غوښه، چرګان، کب او هګۍ دي.
هغه څه چې زه وینم هغه د اوسپنې د کمښت سره د تړلې نیمیا زیاتوالی دی. د دغه لوی علت د ښو خوړو نشتوالی دی. زموږ زیاتره ناروغان هغه خواړه نشي اخیستی چې پوره اوسپنه لري. دوی د نیستۍ له کبله اکثره د یو وخت ډوډۍ پرېږدي.
د روغتي ارزونې انسټیټیوټ د 2003 کال څېړنه ښایي چې د انیمیا اصلي لامل په خوړو کې د اوسپنې کمښت دی. انیمیا په ټوله نړۍ کې 850 میلیونه مېرمنې او 340 نارینه اغیزمن کړي دي. د اوسپنې د کمښت تر څنګ په سیمه کې د انیمیا لاملونه ملیریا، ایچ آی وی او د وینې اختلالات دي. جوزفات نجوش د کینیا په امریف نړیوال پوهنتون کې د نرسنګ پروفیسر دی. هغه وایي چې د وینې د کمښت علاج په صحیح خوړو سره کېدای شي.
نو کله چې دا معلومه شي مونږ د اوسپنې لرونکو خواړه معرفي کول پیلو، مونږ کولای شو د اوسپنې پوره کولو لپاره داسې شیان چې اوسپنه لري معرفي کړو چې وزارت او حکومت په دې باندې ډیر ټینګار کوي. که چیرې دا اړتیا ډیره یا شدید وي، مونږ د وینې د پوره کولو لپاره وینه ورکوو.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د 2013 کال پورې د ماشوم د زیږون د عمر په خزو کې د انیمیا کچه لږ تر لږه د 2012 کال کچې یعنی په 50% ته راټیټه کړې. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لی یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
و باز هم گزارش در مورد تاثیرات سوی مواد مخدر. بینندگان عزیز، تعدادی از معتادین در ولایت غزنی میگویند که نه تنها خودشان و اطرافیانشان که حتی سگهای ولگردی که در اطراف زنا زندگی میکنند هم از دود برخواسته از سیگارت و مواد مخدر از اینا معتاد شدند. بیان که یک جای گزارش ببینیم.
این محل به نام پل میده شهرت دارد. در زیر این پل معتادان جا گرفتند. ظاهراً یار تنهایی معتادان سگ‌های ویلگرد است که با بو کردن دود برخواسته از استعمال مواد مخدر آنها نیز معتاد شدند. با بلند شدن صدای فندک و بوی مواد خودش را به اینجا میرساند.
این یار بیچاره را از طرف طرف میارن اینجا اعلام میگیرن در دماغش دود میرن. اینا رو متاد کردن کلگیشون. اینا همیشه همین که هستن دیگه. یک در دواغ ما کشیدیم اونه از دوشی هم استفاده منن اون آرام میشن در غیر دو اینا از بین مرن دیگه.
شماری از معتادان میگویند که به دلیل گرم مزاج بودن سگ‌ها آنان در فصل زمستان همراه با این حیوان زندگی میکنن.
این سگ‌ها که هیچی دم بود گاوخانه، مثلا ما خو گاوخانه میگیم همینج که گاو مال بسته منیم دمینج هم که یک نفر یک چار روزی را استفاده کنه و نمو گاو مال کلن گرفتار دمی چیز میشه، معتاد میشه دیگه. این خیلی یک چیزی بعد یک مواد خیلی خطرناک که خانمانسوز خیلی کسا را زندگیش خراب کرد.
دکتران بخش حیوانی میگویند استفاده از محیط مشترک با سگ‌ها زمینه انتقال ویروس‌های خطرناک به معتادان را فراهم می‌سازد. هرچند در فصل سرما تلاش‌های زیادی به منظور جمع‌آوری و انتقال معتادان به مراکز درمان صورت گرفت، اما به دلیل آمار بلند معتادان در کشور هنوز از جمعیت آنان کاسته نشده است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
خب بینندگان عزیز، این بود داشته های این هفته برنامه بوالی سینا که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارستم که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشد. شفه جان
او د دې خبرونه د لاشکې د لپاره ستاسو د سلیمو نظرونو او پیشنهادونو په تمایو.
بله، و اگر خواسته باشین درباره کدام بیماری بر شما معلومات بتیم، میتونه نظرتان در صفحه فیسبوک دری با پشتوی صدای امریکا با ما شریک بسازین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.